پک بجی شو د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوه منې مې کې د ازادي رادیو اوه مورز ځانګړې اونیس پروګرام مې روي خو مخله دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست وروسته یې دا ویرت کړی چې ګنې په افغانستان کې درې امریکایي یادبا بندیان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ارانیا نیوز ټلویزیون ته ویلي په افغانستان کې یوازې دوه امریکایان بندیان دي چې دوی چمتو دي په امریکا کې د بندي افغانانو د تبادلې په صورت کې هغوی خوشی کړي. تر دې مخکې ټام ویست د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی وو چې امریکا هڅه کوي د طالبانو له بند څخه درې تن امریکایان خوشی کړي. ټام ویست یادونه کړې چې جورج ګلزم گلازمن، محمود شاه حبیبی او رایان کاربت هغه درې امریکایي اتباع دي چې له طالبانو سره بندیان دي، خو مجاهد وایي دوی د محمود شاه حبیبی په نوم کوم زندانی نه لري. په عین حال کې د امریکا د تحقیقات او فدرالي ادارې اف بی آی د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې محمود شاه حبیبی د ورکیدو په اړه معلومات غواړي. ښاغلی حبیبی چې امریکایي تبع دی ویل کېږي د 2022 کال اګست میاشتې راهیسې له کابل څخه تری تم کړی شوی دی. اف بی آی په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی حبیبی د طالبانو لخوا توقیف شوی او له ورکیدو رئیس یې غږ نه دی اورېدل شوی. دا اداره وایي د ښاغلي حبیبي د بیرته راستنېدو لپاره په خپلو هڅو ته دوام ورکړي. محمود شاه حبیبي چې افغاني الاصل امریکایی دی د جمهوریت په وخت کې د ملکي هوایي چلند ادارې سرپرست ټاکل شوی و. د انجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو د واکمنۍ د درې کلنې دو په درشل کې د انجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. د دې کمپاین غړو پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړې پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو د تعلیم د حق په وړاندې له بې تفاوتۍ او د ښځو د مشروع حقونو په وړاندې له دښمنۍ انتېر شي. د کمپاین ټینګار کړی چې طالبانو درې کاله خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د نجونو د ښوونځیو د تړلو لپاره کمزوري او نه منونکي دلایل وړاندې کړي دي. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین چې اکثره په انلاین بڼه خپل فعالیتونه مخته وړي اکثر بهر میشتي فعالان پکې دي. دوی یو دولس کسیز پلاوی تیر کال له اروپا کابل ته تللی وه او له طالب چارواکو سره یې هم لیدنې کتنې ترسره کړې وې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2024 کال ولسمشري ټاکنو ته له کاندیداتورۍ تر تیرېدو وروسته په خپله لومړۍ تلویزیوني مرکه کې خبرداری ورکړ چې د جمهوري غوښتونکو نومان ډونالد ترامپ د ده په خبره د امریکا امنیت ته یو اصلي ګواښ دی. بایډن د یکشنبه په ورځ له سی بی ایس نیوز سره په یوه مرکه کې وویل چې موږ د نړۍ په تاریخ کې داسې یو موقعیت کې یو چې د ډیموکراسۍ کلي ده، خو ترامپ د دې ډیموکراسۍ لپاره د ده په خبره یو لوی ګواښ دی. یو اتیا کلن بایډن د ډونالډ ترامپ په وړاندې په مناظره کې د کمزوري ګډون په خاطر تر نیوکې لاندې وو او بالاخره له کاندیداتورۍ تیر شو. هغه خپله مرستیاله کاملا هارس وړاندیز کړ چې د ډیموکرات ګوند کاندیده شي. په سوریه کې د بې پیلوټ الوتکې په برید سره 15 تنه ایران پلو ملیشه ځواکونه وژل شوي دي. په برېتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د سوریې دا برید په دیر الزور ولایت کې د دوو وسلوالو پر موټر شوی. رویترز خبري اژانس هم د دوو امنیتي سرچینو په حواله په دې برید کې د 15 کسانو وژل کېدل تایید کړی دی. د پیښې ځای د دیر الزور ولایت په ختیځ کې دی چې د ایران نیابتي ځواکونه پکې پراخ حضور لري او څو ځله د امریکا او اسرائیل لخوا په نښه شوي، خو تر اوسه دغو هیوادونو د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. اسرائیل په ندرت سره د ایران په ملاتړ ملیشو باندې خپل بریدونه تاییدوي. یو روسي چارواکی وایي د روسیې پر سرحدي سیمې کورسک باندې د اوکراین د بریدونو په دوام د دې سیمې خلک له خپلو کورونو تښتي او نورو سیمو ته پناه وړي. د کورسک والي الکسی اسمیرنوف د یکشنبه په ورځ په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي چې سیمه ییزو چارواکو ته امر کړی له سیمې څخه د ملکي وګړو د ایستلو پروسه چټکه کړي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي تایید کړی چې هېواد د جګړې لمن د روسیې خاورې ته پراخه کړې ده. په کورسک کې د اوکراین بریدونه تېره اونۍ پیل شول چې روسیې پارونکي وبل د روسیې سره د جګړې لپاره رئیس د اوکراین تر ټولو ستر پرمختګ دی. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24 په اوکراین باندې خپل غیر ماجه بریدونه پیل کړی دي. ازادي راډیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د کابل په دشت برچي سیمه کې پرونۍ چاودنې چې یو تن یې وژلی او شاوخوا لس نورې ټپل کړي، د سیمې اوسیدونکي هم اندېښمن کړي دي. دا چاودنه داسې مهال شوې چې درې ورځې وروسته د اګست 15 پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درې کاله پوره کېږي.
دا دا پیغام رسوي چې د طالبانو ضد تورستي ګروپونه د داعش په شمول فعال دي.
یو شمیر کورنۍ وایي طالبانو په دې دریو کلونو کې داسې محدودیتونه لګولي چې ډیری کورنۍ نشي کولی د اوړي په ښې هوا کې د باندې میله ځایونو ته لاړ شي.
زمونږ کره چې به زیاتره میلمانه د نورو ولایتونو څخه راغلل، نو هغوی به حتما د روزې د دیدن لپاره ورتلل، او په دې نظام کې موږ روزه بیخي نه ده لیدلې چې اوس څه رقم ده.
د تخار ولایت شکمش ولسوالۍ د یو شمیر اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي.
موږ د 15 کیلومتره څخه اوبه راو، پر خرو یې راو، چې بوشکو باندې راو، چې یو ماشوم نور د مکتب منی دی هغه بالکل مصروفه د اوبو دی.
د 2023 کال د اولمپیک سګنۍ سیالۍ پرون پای ته ورسېدې. د 206 هیوادونو لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه.
د پاریس په اولمپیکي لوبو کې په ټیمي لحاظ تر ټولو زیات مډالونه امریکا وګټل.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کابل په دشت برچي سیمه کې پرون یوې چاودنې یو تن وژلې او یو لس نورې ټپیان کړې دي. چاودنې یو مسافر وړونکی موټر په نښه کړی و. تر اوسه کومې ډلې یا چا د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د داعش خراسان څنګه تر دې وړاندې په دې سیمه کې د دغسې بریدونو مسؤلیت اخیستی و. نور بله صفي ولستانیزي واورو.
د کابل په لویدیځه سیمه دشت برچي کې یک شنبه مازیګر مهال چاودنې د سیمې اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د کابل د دشت برچي یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پېښې په اړه ژور اندېښنه وښوده او د کابل په لویدیځ کې د ناامنۍ پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله. هغې زیاته کړه:
فعلا تنها جایی که هر روز ما شاهد حملات انتحاری و انفجاری هستیم دشت برچي است.
اوس یوازنی ځای چې موږ د چاودنو شاهدان یو دشت برچي ده. طالبان وایي چې دوی امنیت نیول، خو داسې نه ده که امنیت تامین شي نو ولې انتحاری حمله وشي، ولې چاودنې وشي،
چرا حملات شد، چرا انتحاری شد، چرا انفجاری شد.
د کابل د امنی قومندانې ویاند خالد زدران وایي په یو مسافر وړونکو موټر کې ځای پر ځای شوی ماین چاودنې یو کس وژلی او یو لس نورې ټپیان کړي. د کابل ایمرجنسی روغتون هم په خپله ایکس پاڼه کې ویلي روغتون ته د دریو ښځو په ګډون 8 ټپیان وروړل شوي. د روغتون د معلوماتو په اساس له دې جملې 8 تنه جراحي عملیاتو ته اړتیا لري او د 1 تن روغتیایي حالت نازک دی. کابل په لویدیځ کې د دشت برچي هزاره میشته سیمه په تیرو وختونو کې هم د خونړیو بریدونو شاهده وه چې د ډیرو پړه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستې. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې د 2015 کال په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې موجودیت اعلان کړ او بیا وروسته نورو سیمو له هغې ډلې ننګرهار او کونړ ته هم پراخه شوه. دغې ډلې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوریت پر مهال هم په بېلابېلو ځایو په تیره بیا شیام میشتو سیمو کې مرګونې بریدونه کول. طالبانو تل ادعا کړې چې ټول افغانستان کې امنیت ټینګ کړی او د داعش په ګډون وسلوالې ډلې ځپلي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خاني د شنبې پر ورځ په افغانستان کې د ترګرو ډلو د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو راپور رد کړ او ادعا یې وکړه چې ګواکې د دوی حکومت د ترګرو ټول پټنځایونه له منځه وړي او ترګر وژل شوي یا نیول شوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د داعش او نورو بهرنیو ترګرو ډلو د موجودیت راپورونه بیا تاسو وبلل او وی ویل د دوی حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې له افغانستان د نورو هیوادو پر ضد کار واخلي. د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي په کابل کې خونړۍ بریدونه دا پیغام ورکوي چې ترګري ډلې په ځانګړې توګه داعش له فعالیت څخه لاس نه دی اخیستی او نه دی ځپل شوي.
دا دا پیغام رسوي چې د طالبانو ضد تورستي ګروپونه د داعش په شمول فعال دي او دا پیغام طالبان ته ورکوي چې موږ لا حضور لرو. سره د طالبان په دې وروستیو کې وایي چې ټولې ډلې د داعش په شمول دوی له منځه وړل او د دوی د درېمې کلیزې په مناسبت دا پیغام رسوي چې دوی لا تروس پورې هم له دښمنۍ او چلنجونو سره مخامخ
دي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونوکوف د اسد په 13 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبرداری ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه په تیرو شپږو میاشتو کې خپلې مالي او لوجستیکي سرچینې زیاتې کړي او هڅه کوي خپل شمیر زیات کړي.
یو شمیر کورنۍ بیا وایي طالبانو په دې دریو کلونو کې داسې محدودیتونه لګولي چې ډیری کورنۍ نشي کولی د اوړي په ښې هوا کې د باندې میله ځایونو شنو او تفریحي سیمو ته لاړ شي. دغه کورنۍ وایي په ډیرو مواردو کې د ښځو د موجودیت له کبله پارکونو او تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. په عین حال کې په تفریحي ځایونو کې د یو شمیر رستورانتونو او د خوراکي توکو هټیوال هم وایي چې د طالبانو لوري پر خلکو وضع شوي محدودیتونو د دوی پر کاروبار هم ناوړه اغیز کړی دی.
د هوا په ګرمېدو ډیری کورنۍ غواړي چې تفریحي ځایونو او پارکونو ته لاړ شي، خو وایي په وروستیو کلونو کې تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه لري. د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ ادعا کوي چې د ښځو د موجودیت له کبله ډیری وخت تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. او دغه شان د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له ناسم چلند سره مخ شوي دي. د بلخ ولایت د مزار شریف خار اوسیدونکي نازو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ خپل چې د مزار په مزار خار کې اوسېږو، زمونږ کره چې به زیاتره میلمانه د نور ولایتونو څخه راغلل، نو هغوی به حتما د روزي د دیدن لپاره ورتلل، خو چې موږ وروستي دي موږ نه پرېښودي. په دې نظام کې موږ روزه بیخي نه ده لیدلې چې اوس څه رقم ده، یعنی روزي ته هر څوک ورتلل.
د کابل خار اوسیدونکي زرمینه هم ورته ستونزه یادوي او په اړه ازادي راډیو ته وایي:
د طالبانو د حکومت د راتګ نه مخکې موږ آزاد وو، یعنی کله هم چې زړه غوښته پارکونو ته وتللو، نور تفریحي ځایونو ته وتللو. خو چې د طالبانو حکومت راغلی ده، نور موږ نشو کولای تفریحي ځایونو ته لاړ شو، پارکونو ته لاړ شو، څه محدودیتونه وضع شوي دي.
په تفریحي ځایونو کې د طالبانو له لوري وضع شویو محدودیتونو هلته د رستورانتونو د خاوندانو هټیوالو پر کاروبار هم بد اغیز کړی دی. د کابل په ځاځي پارک کې یو هټیوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دلته مې دکان دی ځاځي پارک کې، ها ورور والا بازار نه ډیر خو دلته زمونږ دکانو کار مخه چلېدو، الحمدلله ټکه ټوکه کېدله، خلک به راتلل، فامیلونه به راتلل، ځوانان سپین ږیري، کاروبار ښه و. نو اوس له دې وروسته دا ډیر وخت کېږي، دا دوه کاله کې کاروبارونه بېخي په ټپه ولاړ دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم واخلو، خو دغه وزارت ویان عبدالغفار سباون د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه وزارت د 2022 کال د نومبر په میاشت کې میرمنې پارکونو او تفریحي ځایونو ته لتهګه منع کړي.
په راپور کې مو په مزار شریف کې میشت دی وی کورنۍ دی وی غړي سرګندونی واورېدې چې وایي مخکې به چې له نورو ولایتونو څخه میلمانه دوی ته ورتلل، نو اکثرا به د روزې د لیدو لپاره بیول، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې دوی دا کار نشي کولی ځکه نه پرېږدي چې روزې ته د لیدو لپاره لاړ شي. موږ هم روزې ته ځو. مزار شریف کې تمکیږو. د بلخ په مزار شریف ښار کې د رابع بلخي سوداګریز مرکز د بیا پرانستل کېدو سره سره د دې مرکز یو شمیر سوداګرې مېرمنې د خپلو سوداګریزو توکو له سوړ بازار څخه شکایت کوي. د برخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلي دغه سوداګریز مرکز شپږ 50 دوکانونه لري چې تر سلو ډېرې ښځې پکې کار کوي. د دې مرکز یو شمېر سوداګرۍ مېرمنې وایي په وروستیو کلونو کې د توکو د خرڅلاو بازار پیکه شوی، او په دې برخه کې د طالبانو له حکومت او ملي او نړیوالو بنسټونو د ملاتړ غوښتنه کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سوداګرو په ځانګړي ډول د ښځینه سوداګرو د محصولاتو د خرڅلاو له سوړ بازار شکایتونه موجود دي، د مزار شریف په ښار کې د رابعه بلخي سوداګریز مرکز پرون شنبه له بیا رغونې وروسته بیرته فعال شو. دا د سوداګرو ښځو لپاره ځانګړی مرکز دی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د باختر اژانس د خبر له مخې په بیا رغونې 2,200,000 افغانۍ لګښت راغلی. د بلخ د ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین وایي چې دغه سوداګریز مرکز 18 کاله وړاندې په فعالیت پیل وکړ، خو سوداګرو مېرمنو د دې مرکز د ګڼو ویجاړیو د بیا رغونې توان نه درلود، خو اوس د یو شمېر نادولتي موسسو په همکارۍ بیا ورغول شو. د دې خونې د معلوماتو پر بنسټ په دغه سوداګریز مرکز کې د ښځو لپاره 15 دوکانونه شته چې له 100 څخه زیاتې سوداګري ښځې پکې په بیلابیلو په ځانګړي ډول د لاسي صنایعو د خوږو پخولو، خیاطۍ، غالۍ اوبدلو، ګلدوزۍ او رستورانت په برخو کې په کار بوختې دي. خو دغه سوداګریز مرکز یو شمېر سوداګرۍ مېرمنې چې خپلې سوداګرۍ بیرته پیل کړې د کورنۍ او بهرنیو بنسټونو ملاتړ غواړي. لډلې محبوبې همنواز ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو دریو کلونو کې سوداګریز توکي د پلور ښه بازار نه لري.
بازار کې اوس مال زموږ د سوداګریزو توکو د پیر او پلور بازار ښه نه دی، خو زموږ تولیدات شته. د خلکو کمزور اقتصاد لامل شوی چې د افغان سوداګرو د محصولاتو پلور ورسره کم شي. زموږ غوښتنه دا ده چې نندارتونونه جوړ شي، زموږ سره مرسته وشي.
د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین هم تاییدوي چې یو شمېر ښځې له اقتصادي او مالي ستونزو سره مخ دي، خو وایي چې په دې ولایت کې د ښځو سوداګري په ښه وضعیت کې ده. د دې خونې مشرې عذرا امینی ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو مېرمنو د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي.
په تېرو څو کلونو کې د ښځو ستونزې زیاتې وې، خو د اوس لپاره دوه نور مارکیټونه وړاندیز شوي دي، ځکه دلته د ښځینه سوداګرو شمېر زیات دی. دوه مرکزونه بسنه نه کوي، په دوه نورو مرکزونو کار روان دی چې ژر به پرانیستل شي، تر څو سوداګري مېرمنې پکې لږ تر لږه د خپلو محصولاتو د پلور استازولۍ ولري.
د طالبانو د حکومت صنایع او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام اخونزاده د دغو سوداګرو ښځو د اندېښنو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سوداګرو مېرمنو د خپلو محصولاتو د سوړ بازار او بهرنیو هیوادونو ته د خپلو صادراتو د کمیدو شکایتونه کړي، او د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو یې د ملاتړ غوښتنه کړې. په ځینو مواردو کې دغو سوداګرو مېرمنو پر ښځو د طالبانو د حکومت بندیزونه د دوی د توکو د خرڅلاو د بازار د سړېدو یو عمده لامل بللی و. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي وو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د سوداګرو مېرمنو فعالیتونو د ښځو لپاره فرصت برابر کړی، خو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور له مخې د پانګونې او بازار نشتوالی د دغه سوداګرو مېرمنو د سوداګریزو فعالیتونو په وړاندې له مهمو ستونزو بلل کېږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیوال موضوع. د 2023 میلادي کال د اولمپیک لوبې پرون پای ته ورسېدې. دا سیالۍ د جولای له شپږویشتمې پیل شوې وې چې پکې د 206 هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه.
د پاریس دوبنۍ اولمپیک بلاخره تر شاوخوا 15 ورځو وروسته پای ته ورسید. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د معلوماتو په اساس په دغو سیالیو کې د شاوخوا 206 هیوادونو نږدې 1,000 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د پاریس په اولمپیکي لوبو کې په ټیمي لحاظ تر ټولو زیات مډالونه امریکا وګټل. امریکا 40 د سرو زرو، 40 د سپینو زرو او 20 د ژیړو یا برونزو مډالونه خپل کړي، چې ټول ټالی د مډالونو شمیر 106 ته رسیږي او لومړی مقام یې ګټلی. دویم ځای چین خپل کړی، چې که څه هم د سرو زرو مډالونه یې د امریکا په څیر 40 خو د نخري او برونزو مډالونه یې کم وو، او جرمني یو نوي مډالونه وګټل. کوربه فرانس په 40 مډالونو 15 شوه. شپاړس د سرو زرو، 19 د سپینو زرو او 22 د برونزو مډالونه وګټل. په دغه اولمپیک ټول ټال 6 هیوادونو مډالونه وګټل، چې زامبیا د یوازې یو برونز په ګټلو وروستی مقام خپل کړی. افغانستان شپږ لوبغاړي هم په دغه اولمپیکي لوبو کې برخه اخیستې وه. فریبا هاشمي او یولدوز هاشمي د بایسکل چلونې، کیمیا یوسفیا او شاه محمود نورزئی د 100 متره منډې یا اتلتکس، فهیم انوری د 50 متره لامبو او سمیم فیزاد د جودو په برخه کې ګډون درلود. که څه هم ځینو دغو لوبغاړو له هغې ډلې د منډې په برخه کې شاه محمود نورزئی خپل پخواني ریکارډونه مات کړل، خو یو هم د مډال په ګټلو بریالی نه شو. نجونو لوبغاړو بیا په دې اولمپیک کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره خپل غږ پورته کړ. کیمیا یوسفی د لوبې تر پای ته رسیدو وروسته په یو شعار سره ټینګار وکړ چې د نجونو لپاره باید د تعلیم او ورزش حقونه تامین شي.
چیزی که مهمتر بود برای ما به این مسابقات حضورم به خاطر زنان افغانستان بود، تایی که صدای زنان افغانستان به این مسابقات باشم.
افغان بریک دانسر منیژه تلاش چې د کډوالو په ټیم کې برخه درلوده، په دې خاطر چې د بریک دانس یا ورزشي نڅا د لوبې په سټیج د افغان ښځو د ملاتړ شعار ورکړ، د لوبې له دوامه محرومه شوه. هغې تر خپلو اصلي جامو لاندې په یو ټوکر چې وروسته یې په ځان تاو کړی و په انګلیسي لیکلی و فری افغان وومن، افغان ښځې آزادې کړې. په دې سربېره د پاریس اولمپیک له نورو حاشیو سره هم مخ و. یوه هم د الجزایر د بوکسر ایمان خلیف و چې ګڼو خلکو یې په ښځینتوب او جنسیت شکونه څرګندول. ایمان خلیف بالاخره له ټولو نظرونو سره سره د بوکس په میدان کې خپلې ټولې سیالانې ماتې کړې او د سرو زرو مډال یې وګاټه. هغې د شنبې په ورځ له اکس ټولنیزې شبکې هم د فرانسې په محکمه کې شکایت وکړ چې د دې پر ضد یې منفي تبلیغات کړي او دا یې ځورولې ده. د پاریس د اولمپیک تر پای ته رسیدو یوازې 2 ساعته مخکې هم یوه بله جالبه او حیرانوونکې پیښه وشوه. یو سړی چې کمیس نه و اغوستی د ایفل ټاور ته د ختلو په حال کې ولیدل شو. پولیسو د دې ټاور له شاوخوا او دننه خلک وایستل څو د هر ډول ناڅاپي پیښې مخه ونیسي. په دې سره د پاریس اولمپیک پای ته ورسید او بل وار اولمپیک به د امریکا د لاس انجلس ښار په کوربتوب ترسره شي.
و امر دل چې د پاریس د اولمپیک لوبو سیالي پرون پایته ورسیده. د افغانستان کرکټ بورډ د کورونی کرکټ مشهور سیالي شپږیز لیگ نهم پړاو نن دوشنبه پیلېږي. کرکټ بورډ ویلي چې دا ځل دغه سیالۍ په خپله کوي او پنځه لوبډلې به پکې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. د لیګ لومړۍ لوبه د سپین غر پړانګانو او بندي امیر خمارانو د لوبډلو ترمنځ د کابل په وخت سهار 9 بجې پیلېږي او دوهمه سیالي په همدې ورځ تر غرمې وروسته 2 بجې د مس عینه کاتالانو او امو نهنګانو د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دغه لیګ په مهال به ټول ټال 21 سیالۍ ترسره شي او د اګست میاشتې تر 15 نیټې به دوام وکړي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمېر هغه افغانان چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته کډوال شوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کاري فرصتونو د کموالي له امله داسې کارونه ترسره کوي چې مزد یې ډېر کم دی او ګزاره یې پرې نه کېږي. نور په دې رپورټ کې
د اسلام آباد د فیصل خارګوټي په یوې څنډه کې د شبیر احمد د چپسو په خولو پر کراچۍ غنه غونه جوړه ده. د چې د لسان سرکچې زده کړې کړیو په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام په یوې مهمه حکومتي ادارې کې دنده لرله، اوس د چپسو په پلورلو سره خپل کورنۍ ساتي. شبیر احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل پخواني دندې په اړه د جزئیاتو لور کولو ډډه کوي، خو وايي په پاکستان کې ژوند ډېر په سختۍ تیریږي.
د مزار شریف اوسیدونکو هم په تیر جمهوریت نظام کې دنده درلوده، چې کله طالبان واکمنان شول راغلم پاکستان ته کډوال شوم. دلته یو څو میاشتې اوسګارم، اوس د سرک په سر کراچۍ مې درول او چپس خرسوم. اقتصادي ستونزې ډېرې دي، مشکلاتونه ډېر دي، قیمتي ده، د فامیل او کسان را تر غاړې دي، لګنډ شمیر ستونزو او مشکلات سره مخ یو.
عمر عثمان بل افغان کډوال دی چې د محل د اسلام آباد اړوند په ټکسلا بازار کې په یو خوراک پلورنځي کې کار کوي، وایي په ماشه گزاران نه کیږي. نو موړی هم چې د لسانس سرکچې زده کړې لري او د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې له یوې نړیوالې ادارې سره کار کوي، د خوراکي توکو په دغه پلورنځي کې 15,000 کلداري میاشتنی تنخوا اخلي.
مخکې په افغانستان کې ملي او بهرنی موسسه سره کار کوو، خو تر اوسه دلته اسلام آباد ته راکړل شوی او دلته په یو خوراک پروشي دکان کې کار کوم. د میاشتې 15,000 کلدارې معاش را کوي، په هغې باندې په پاکستان کې قیمتي دومره زیاته ده چې یو هفته گزاره هم نه کیږي.
په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم د دوی اقتصادي ستونزې تاییدوي او وایي چې ډېری افغانانو په وروستیو کې سختو کارونو ته مخه کړې ده. دغه شورا مشر میوند عالمی افغان وایي اول خو افغانانو ته کار نه پیدا کیږي او که پیدا هم شي په مقابل کې ډېرې کمې پیسې ورکوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه موږ افغانان چې دلته امکانات د کار نشته، د کار امکانات ډېر سخت دي، ډېر مشکلات دي، دلته کار نه پیدا کیږي. موږ بعضي مشران ځوانان که کارم کوي په ډېرو کمو پیسو باندې د میاسې پلاس زره کلداري یا 8,000 کلداري یا 15,000 کلداري.
دا یوازې پلازمینه اسلام آباد نه دی، بلکې د پاکستان له نورو ښارونو هم وخت په وخت ورته راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه دقیق شمیرې نشته چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته څومره افغانان پاکستان ته کډه شوي، خو د دغې کډوالۍ عمده لاملونه امنیتي ستونزې، بیکاري او اقتصادي ستونزې او دغه شان د کورنیو د نجونو په وړاندې د زده کړو د دوام محدودیتونه یاد شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د زمري د میاشتې په 18 په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې په تیرو 3 کلونو کې نږدې 4.5 میلیون افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي، خو له دې هم په ډېر شمیر سره افغان کډوال په دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې میشتي چې وخت نا وخت د اقتصادي ستونزو سربیره له دوی سره د ناسم وضعیت په اړه هم راپورونه خپریږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولې.
د تخار ولایت شکمش ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. یو شمېر کورنۍ وایي چې تقریبا 4 کیلومتره لرې ځایونو څخه اوبه راوړي او په کور کې معمولا یو ماشوم دا کار هره ورځ ترسره کوي. هغه ماشوم چې د دوی په وینا باید ښوونځي ته لاړ شي.
د تخار د شکمش ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د کولابی او د کوکبلاغ د سیمو ځایی اوسیدونکي وایي دې مسلې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د شکمش ولسوالۍ د کولابي سیمې یو اوسیدونکي عبدالعزیز آزادۍ روډیو ته وویل چې دوی هر ورځ څه باندې 4 کیلومتره پلی مزل کوي تر څو له چینې څخه د څښاک اوبه راوړي.
300 خانه د همیجه بشکاره میاریم به همراه فامیل خود به همراه اقربای خود حتی له جنگ جده.
زموږ د سیمې 300 کورنۍ هر ورځ دغې چینې ته د څښاک اوبو پسې راځي. 2-3 ساعته انتظار باسو تر څو موږ ته نوبت راورسیږي چې بوشکې له اوبو ډکې کړو. ډیری وخت د اوبو د نوبت پر سر آن کلیوال په خپل منځ کې جنګونه کوي.
د نوموړي ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي د څښاک پاک اوبو د ترلاسه کولو په هدف اوږدې لارې وهي او دا کار د دې لامل شوی چې ماشومان یې خپلې زده کړې سمې تعقیب نه کړي. د شکمش ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي غلام محمد آزادۍ روډیو ته وویل
موږ د 15 کیلومتره څخه اوبه راو پر خروی راو چې بوشکو باندې راو چې یو ماشوم موږ د مکتب منی دی هغه بالکل مصروف د اوبو دی او موږ د حکومت څخه نه دا غواړو چې موږ ته د حتمي ضروري اوبه پیدا کړي.
د دغې ولسوالۍ خلک وایي چې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله ډیری وخت د دوی ماشومان په نس ناستي او په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي. د یادې شوې ولسوالۍ د کوکبلاغ سیمې یو اوسیدونکي عبدالرسول راته وویل
دولت باید زموږ سیمې ته له چینو څخه اوبه را انتقال کړي تر څو خلک د څښاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. اوس موږ د اوړي په ګرمۍ او د ژمي په یخنۍ کې 15 کیلومتره واټن وهو تر څو د څښاک اوبه راوړو. د اوبو نشتوالی خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
دوی په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو وړي چې ژر تر ژره د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. خو په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د کلو د بیا رغونې او پراختیا د ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به د شکمش ولسوالۍ د اوسیدونکو د څښاک اوبو د نشتوالي ستونزه هواره شي. د نوموړي ریاست د کلو د بیا رغونې د پروګرامونو امیر محیدالله حمید آزادۍ روډیو ته وویل
ریاست احیا انکشاف جهاد ولایت تخار تلاش های بیشتر نموده است که
موږ خپل هلې ځلې پیل کړې تر څو د شکمش ولسوالۍ په کولابي او کوکا بلاک سیمو کې د خلکو د څښاک اوبو ستونزې حل کړو. په دې اړه موږ یو لړ پلانونه لرو او د قراس له یو شمیر همکار مؤسسو سره مو هم خبرې کړې دي.
د تخار د شکمش ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي دا کوي چې په دغه ولسوالۍ کې پریمانه طبي چینې موجود دي او کاروان چارواکي د نوموړي ولسوالۍ لرې پرتو سیمو ته د چینو اوبو د پایپونو په وسیله انتقال کړي. نو په پایله کې به د خلکو د څښاک د اوبو د نشتوالي ستونزه هواره شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد سلام د ازما پیغام خو خپور کی د اسلامي مارس خمر دا غشتنه کو چې په افغانستان کې بیکاره بیکاری د نوبایت مرتبه افغانستان کې د کار زمينه برابر سي. زکه ټول افغانان ورونه به هر هیوادونو ته اړجه کچیر په افغانستان کې د کار زمينه برابر سي نو هیڅ افغان به هم به هر هیوادونو ته ولاړ نسی. او بل غشتنه می داد چې په سنگینو سوالی کې بیا د ګرما پوری مکتبونه کم دي. مکتبونه نشته او په سنگه کې داسې هیڅ مکتب نشته چې هغه استادان پراولري او کتابونه پراولري. نو موږ ته باید په دغه منطقه کې یو مکتب راته جوړ سي. دغه موږ ماشومان ټول بیا تعلیم او بیا تربیه دي. نو موږ غواړو چې خپل ماشومان باندې درسونه ولولو. نو د دې هیله کوو چې په افغانستان کې د کار زمينه هم برابره کې او مکتبونه هم جوړ کې. وسلام په درنه.
السلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو دونکو ته سلام. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ پته تیره میاشت یوه میاشت به کېږي داسې بارانونه وسوه داسې سیلابونه راله چې نه وسوي ګرڅره در وسه چې ورکان سپینږیرې سره یې داغونه پیدي. نو ډېر تاوانونه ورسول دا وسه کوم طالبان دخوا کوم کومک راغلی دي نیا موسسه راغلې ده.
السلام علیکم. موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروت په سیمه کې د زموږ سره موسسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضعه سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي، یو داسې مرسته وکړي. نو دغه د دغه زموږ سره سم کومک نه کوي او دا موسسې، نو په دغه حالات باندې چې زموږ اقتصادي وضعه سمه سي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې دی. خبرونه دې برخه کې اووم ورځ ځانګړی اونیس پروګرام مه هېروئ. خو مخکې تر هغه یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست وروسته یې دا ویرت کړی چې ګنې په افغانستان کې درې امریکایي یادبا بندیان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ارانیا نیوز ټلویزیون ته ویلي په افغانستان کې یوازې دوه امریکایان بندیان دي چې دوی چمتو دي په امریکا کې د بندي افغانانو د تبادلې په صورت کې هغوی خوشې کړي. تر دې مخکې ټام ویست د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې امریکا هڅه کوي د طالبانو له بند څخه درې تنه امریکایان خوشې کړي. د انجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو د واکمنې د درې کلنې دو په درشل کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. د دې کمپاین غړو پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړې پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو د تعلیم د حق په وړاندې له بې تفاوتۍ او د ښځو د مشروع حقونو په وړاندې له دښمنۍ انتېر شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2024 کال ولسمشري ټاکنو ته له کاندیداتورۍ تر تېرېدو وروسته په خپله لومړۍ تلویزیوني مرکه کې خبرداری ورکړ چې د جمهوري غوښتونکو نومان ډونالد ټرمپ د په خبره د امریکا امنیت یو اصلي ګواښ دی. بایدن د یکشنبه په ورځ له سی بی ایس نیوز سره په یوه مرکه کې وویل چې موږ د نړۍ په تاریخ کې داسې یو موقعیت کې یو چې دیموکراسي کلي ده. خو ټرمپ د دې دیموکراسۍ لپاره د ده په خبره یو لوی ګواښ دی. یو روسي چارواکی وایي د روسیې پر سرحدي سیمې کورسک باندې د اوکراین د بریدونو په دوام د دې سیمې خلک له خپلو کورونو تښتي او نورو سیمو ته پناه وړي. د کورسک والي الکسی اسمیرنوف د یکشنبه په ورځ په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي چې سیمه چارواکو ته امر کړی له سیمې څخه د ملکي وګړو د ایستلو پروسه چټکه کړي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي تایید کړی چې هیواد د جګړې لمن د روسیې خاورې ته پراخه کړې ده.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سره سلامونه. زه سید شنواره مولوی و متفاوت زاویې د مسایلو د شننې لپاره د ازادي ځنګړي و مورستم راپورم. نن خبرېږي چې د پاکستانی ځواکونو لخوا ژوندۍ پزمکه خښښوي چې ټي پی جنگلي څنګه بیرته ژوندۍ راوتلې. د اولمپیک لوبو د هغې تورزنی اتلی ندا حافظ کیسه هم درته لرم چې د وو میاشتو ماشومې په ګیډه او د سترو زرو مډالې ګټلې. په چین کې د واده نه مخکې د ګډ ژوند د مدیریت او اولادونو د پالنې پوهنځی هم جوړ شو. اولادې ځای فارغان به چینایي ځوانان وهڅوي چې ودونه وکړي او اولادونه پیدا کړي. نور ډېر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د بنګلاديش سقوط او ورته د افغانانو غبرګونونه. افغانانو چې خپلې د سقوطونو بدې تجربې لیدلې د بنګلاديش د حکومت پر وړاندې دوه هلته روان چور چپاول باندې غوسه ښکاري.
ګاکا چین او پاکستان وکړه او په دې کې تابان خپلو اهدافو ته دوه ورسېدل. اما ستر تاوان په کې د بنګلاديش خلکو وکړه.
په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځه وي.
کندهار کې د طالبانو د شپږ سوه منصوبینو لویه غونډه. شکونه دي چې د طالبانو ټول لوري د خپل رژیم په اړه کومې اندېښنې داسې یو دم سره درې ورځو لپاره راکول کړل.
داسې کوم د سې وي البته د خپل کرام آسان نه سول کېږي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اتفاقي د چارواکو منځ کې پر سوی وه. دغه لپاره غوښتل چې د اطاعت له مشرانو نه یووالي لپاره د اتحاد لپاره کاروسي او امنیتي ادارو ترانسپارټونه وسوځي.
د ننګرهار سخت ګرمۍ او په اوبو کې د غرقېدو پیخي. ځای خلک وايي ګرمۍ زیاته او برېښنا پارچاوي لري، خو له لامبو سره نابلده ځوانان درګرده د سین په بولا هوکیږي
په خولې دې تیزی دی به یو نیم په دې ګټو شته یو قسم په خپل سر ګوري چې سر سره ولاګي دا په پلانانو تر نه پر پسې شو لا وره راګیر کو به سر ورته په ټوټو وټړ ویول نه پیغام شروع شروع کنده کم ځای ته ویول پر پسې دوی مې په خاله یعنی تقریبا 2 منټه نه وو دي چې دوی مې په خاله ځو شو چې البته یو ګرداب او ګرداب یو کس
هغه زوی مې چې سندونه زیات خطر لري لږ ډېر خطرناک ده هغه زوی نو مشخص شي حالته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات او شیا د سپرینو خو دسي موانع کې خو دسي او علاوه دې په هغه زوی نو کې چې لږ خطر لري حالته د داسې لوی نصب شي چې دا خطر اندازه ورسره لیکل شي چې هغه زوی ډېر خطرناک ده
او بو د نورو خطر زیات دي هغه صاحب ته مونږ ویلونه مو دا ډول شری او خلکو ته موامه په هاوی ورکړ چې دا سین کیمل امبې
او پښتونخوا کې د ګڼو ملت پالو د بیانیو ناڅاپي بدلون هلته د اکتوبر په 11مه د لوی جرګې له اعلان وروسته د پښتونستان ګنګوسي ګرمې شوې خو پاکستانی ریاست ته نږدې سیاستوالو بیانونو کې بیا نور څه ویلي خلک وایي د سافټویرونو اپډیټ روان دی
هذه فكره
كيف تجيب الثاني على اذا ما ما طلعت عليك ما مطاط
فلسطين ضمن منصور برهان
بختلستان صدق
او صدق وبارك جاء دفتي تزوجي تجيب بختلستان جوړو
یو سوال د خپل ولست قوم د خپل خبرونه مخکي یو ولسه دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګیدلې ډیران ته را گزاره کوي
بنگلاديش چې کابو شل کاله لکو د داګانو او نارامي ولک قرار شګو تیرونه د حکومت نړیدو او د صدر اعظم فرار د افغانانو ترمنځ د خواخوږي قهر او د استبداد د انجام په تړاو ګڼ باسونه پاره ویلو ګڼ افغانانو د بنگلاديش د صدر اعظم مانی او دولتي ودانی او د چور لامل د افغانستان د بربادي او کیسیب یاد کړي او دغه چور چپاولي په تیر شل کلن صوبات اقتصادي پرمختګ او پر یو مرکزی حکومت د بنگلاديشانو ناشکری بللي دوی حالت د پاکستان په لوړډلو په بریا هم خوشینی خوده لخوا نور افغانانو بیا اشاره کړې ده چې د ولس غوښتنو ته په سپکه کتل او د حکومتونو دیکتاتوري همداسې بد انجام لري او په وینا یې چې طالبان هم باید سبق ترې نه واخلي
دندان شانیان د یو بداره یو خيار او یو با اقتدام ملکتونو دي چې خپل سرنويش سره ټاکي خپل سرنويش په تړاو فکر کوي او په دې کې لوی درس پروت ده چې ارخلا حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځوي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلي وي خو کبه هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوونه نسی د ملت هغه او سلا اخر هم ختميږي بیا د اماغه حکومت جرډي ور کمزوري کوي کوم حکومت په راوستلو کې چې ملت برخي اخیستي وي
د افغانستان اوسنۍ نظام چې ملا هیبت الله د نظام د قدرت پرګدی ناستې د افغانستان د خلکو مشروع حق نور کوي او دا د افغانستان د ملت او ملي ارزښتونو باورونو او اعتقادونو پر ضد دی شیخ صاحب دې باید په دې پوي چې د خاور تنها او یوازې د نه دی د ملت ټول تا په ارغمل نیولې د دوی مشروع حق د اسلامی ارزښتونو او د اسلام محدودیت تر سوري لاندې هم نه ورکوي دا سورز مر اوړه چې ملت پر تا قیام وکړي او ته د تشتیدلو ځای هم ونه لري
بنگلاديش چې د هندستان پاکستان چین او امریکا ترمنځ د رقابتونو په نقطه بدل شو تیرونه پکې د حسینه واجد په مشرۍ د هند ملاتړي حکومت ابش وړمات خوړلې او د پاکستان او چین ملاتړي ډلې پکې بیرته آزادۍ برخمن شوه خو هلته د حکومت نسکوري دو تاوتریخواله د هندوانو وژنې د حسینه واجد د پلویانو شکنجه کیدو وژل کیدو او د کورونو سوځونې ترڅنګ د غوی د مالونو او دفترونو د چورکیدو پیښې زیاتې کړې دي هند ته د حسین واجد له تیښتې او استعفا وروسته که څه هم پوځ واګي لاس کې اخیستي او امریکا ته مایل د سولې او فعال محمد یونس یې موقت صدر اعظم اعلان کړی. خو د چورچا پولو پر هندوانو د تاوتریخوالي پیښو زیاتېدو تر څنګ په دغه هیواد کې پاکستان پلوه سیاستوالو هم بیرته له اوږده ځنډ وروسته ګوندي دفترونه پرانیستي او پاکستان کې پرې خوښي ښودل شوې. د حسین واجد حکومت چې د چین او پاکستان مخالف سیاستونه لرل او ګڼ په جنگي جرمونو کې ښکیل پاکستان پلوه سیاستوالي اعدام کړي وروسته یو کې له امریکا سره هم رانه شوی او پر هند خپل اقتصادي تکیه زیاته کړي وو، مګر پر لپسې درې ځل ټاکنو غټلو او د مخالفینو ځپلو لامل په یوه دیکتاتوري هم بدله شوی ښکاری ده.
متاسفانه چې په بنگلاديش کې هغه څه چې پیښ شو ډیر ورتوالی له هغه سره لري چې په افغانستان کې پیښو. متاسفانه د جرلی یا د مشکل اصلي طرح پاکستان په بنگلاديش کې هم او په افغانستان کې هم تاسو وګورئ. په افغانستان کې هم د غازی امان الله خان انزور چې د افغانستان ازادي له انګریزانو څخه اخیسته ده داغه مخ توریږي یا مسوګ پختنه هم نه کوي. عین قضیه په بنگلاديش کې شیخ مجیب الرحمن چې بنگلاديش او د دوه خلکو ته ازادي تر لاسه کړه، بنسټګر وو د بنگلاديش، اما د زینو مغرض او خلکو د شخصي اهدافو لپاره یا هغه کړی چې بهرنۍ استخباراتو لپاره په نحوه کار کوي، خپل شناخت او هویت داغه مجسمه پر زوی او لمنځه وي.
او که څنګه د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه دومره برېښنا نه و تولید شوی لکه د طالبانو حکومت چې وروستۍ دریو کلونو کې تولید کړی ده. خو بلخوا په ګرمو ولایتونو کې د سختې ګرمۍ او د برېښنا د اوږدو پرچاوي او لامل ګڼ خلک سیندونو ته د لمباله لپاره ځي چې به همدا سیندونه د مرګ او غرقېدو لامل ګرځي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمانه مرخیل وای روستی یو کال کې یو سر نوی هیوادوال مختلف ولایتونو کې اوبو غرق کړی دي. خو د ننګرهار ځای خلک وای د شمیر زیات دي او یوازې د ننګرهار نه تر دې زیات شمیر ځوانان اوبو وړي دي.
د دې اوبو په دې اوبو کې لامبو کول او هغه بیا د هغه ځوان لپاره چې هغه بیخي د لامبو سره عادت نه وي دا بیخی یعنی د خپل ژوند سره لوبي کول دي. ما تیر جمعه د یو سترګو لیدل حال لاره چې ځالته چکر ته تلو، ما وړ ماشومان می چکر ته وړي و پارک ته، نو زه خپل انفرادي راخکته شوم د دې درونټې ابشار ته. دې ابشار سره ډېری فشاري اوبه راکوزیږي، په دې فشاري اوبو سره به ځینې ځوانانو ردن را خوشې کوو، بس هغه اوبه خو ډېرې تیزې دي. بیا به یو نیم په دې ګټو ویشته، یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترېنه ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه وی وړه نه پوهېږم چې روغتون ته کوم ځای ته وی وړه. ورپسې دویمه پیښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب و ګرداب کې یو کس ډوب شو.
بلخوا د سیند په اوبو کې د غرقېدو پیښو د زیاتېدو له امله دم ګړی ننګرهار کې د ځوانانو یوې ډلې په سیندونو کې د لمبا د مخنیوي کمپاین پیل کړی. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی ځوان خبیب امیری ازادي راډیو ته وایي په اوبو کې د غرقېدو تر ټولو زیاتې پیښې د ننګرهار د رونټې سیند، بیسودو، د کابل سروبي بند او سیند همداراز ګوشته او کونړ کې شوي، خو د قربانیانو شمیر په ننګرهار کې ډېر شوی دی.
ننګرهار مختلف ساحو کې کونړ سیند مختلف سیمو کې دا کمپین موږ پیل کړ. په هغه سیمو کې چې ګڼتونه وي د اوبو د ولو خطر زیات دي، هغه ساحو کې موږ بیلونه ولګول، روشرې او خلکو ته مو عام پوهاوی ورکړ چې دغه سیم کې ملامبی سیم وژني لکه ګرمي ونه وژني.
دغه ډول کمپاینونو ته پراختیا ورکول دي چې مثلا دا کمپاین وغځېږي رسنیو ته ولاړ شي، تلویزیونو کې برنامې ورته جوړې شي، دامو پوهاوی په رادیوګانو کې برنامې جوړې شي، همدارنګه په ممبر کې علما کرامو لخوا په دغه موضوع بحث وشي چې دا کار یو خطر لري او دا کار باید ونه شي. علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې سیندونه زیات خطر لري، لمبا پکې ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سپرین وښودل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا له اوبو نه لرېوالی ناشونې بولي او په ننګرهار غوندې ګرمو ولایتونو کې د لمبا د کورسونو، ارزانه دولتي لمبا حوزونو زیاتېدو د سیندونو خطرناکو ساحو کې د خوندیتوب لارښوونه او اقداماتو په زیاتولو باندې ټینګار کوي. دوی وای دا هغه څه دي چې په ننګرهار غونډه ګر نفوس او ګرم خار کې نه دی عملی شوی او تر اوسه هیڅ حکومت په ننګرهار کې د لمبا ځایونو شاوخوا له اوبو نه د خلکو د ژغورنې ټیمونه نه لري. ننګرهار چې ګرمي د اوړي په موسم کې 500 درجو نه هم لوړیږي، برېښنا یې له اوږدې مودې راهیسې په 24 ساعتونو کې ډېره اوږده پارچاوي لري او خلک د ورځې یا ماښام له مخې مجبوریږي سیندونو او کانالونو ته د لمبا لپاره ولاړ شي. او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به د طالبانو حکومت درې کلن شي، د طالبانو شپږ سوه لوی او وړو نظامي او ملکي مسؤولانو له ملا هبت الله سره د کندهار البدر قلي اردو کې د خپل نظامي ځواک او حکومتوالۍ د ارزونې او اصلاحاتو اړوند درې ورځنۍ ناسته کړې ده. د طالب رسمي سرچینو په وینا په دې غونډه کې د لوړې کچې ځینو طالب وزیرانو، موینانو او د دوی استخباراتي چارواکو ګډون کړی او د خپل نظامي ځواک تر څنګ د ملکي حکومتوالۍ او تیرو درې کلنو خپل منځي اختلافات او لوړو ژورو په اړه بحثونه او څرګندونې کړي. خو دا چې ناسته د اسماعیل هانیه له ترور وروسته شوې ده، دا ګنګوسي هم پارولې دي چې طالبان د خپلو مشرانو د امنیت خوندیتوب په اړه هم اندېښنه کې شوې دي.
دا چې وګورنه سیو په قندار کې مثلا شپږ شاوخوا خلک راټول سیو او نوم یې په امنیتي غونډه کې وخت د تدابیر لپاره داسې ګونګوسې وي. البته دفتر کرام آسان نسته ویل کېږي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اطاعتي د چارواکو منځ کې پیل سوې ده. دغه لپاره غوښتل چې اطاعت له مشرانو نه یووالي دپاره د اتحاد دپاره کار وسي او امنیتي ادارو ته هم سپارښتنه وسوله چې د کومې ګډوډۍ کراځي دغه مخنیوی وسي.
د طالبانو مهمه سرچینې ازادي رادیو ته وایي ملا هبت الله دغه غونډه ته د طالبانو د دریو ډلو مشران ملا عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترڅنګ د استخباراتو چارواکي هم وربللی وو. په ځانګړو ناسو کې ورسره د عوامرو په اطاعت د حکومتي رازونو په خوندیتوب او د مشرانو په امنیت باندې ټینګار کړی دی. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ویلي فزیکي او ګرمه جګړه پای ته رسیدلې، خو د طالبانو پر وړاندې فکری او سړه تبلیغاتي جګړه لا هم روانه ده تر څو دا ډله په څو ډلګیو باندې وویشي. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد ویلي چې د مانوي او مادي چمتووالي څخه پرته له خاورې څخه دفاع هم امکان نه لري، بلکې په وینا یې چې دوی باید د مانوي امادګۍ ترڅنګ د اسباب او مادي چمتووالي هم ولري. دی غونډه ته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي چې مسؤلیتونه باید د دې لامل نشي چې طالبان یو بل څخه جلا کړي. خو زبی الله مجاهد دی غونډه ته په وینا کې ویلي چې د نظامونو ناکامي د اردو لکړنو سرچینه اخلي، مګر نه دی ویلي چې د دوی په ځواکونو کې څه مشکل راپورته شوی دی.
خو زما په اند دلته ډېر نور مسایل دي چې دا یو نوې اشاره ده. شاید په ډېرو مسایلو باندې دوی بیا کارکتنه وکړي. هغه دا چې مثلا اسماعیل هونیا که په ایران غوندې یو هیواد کې ترور کیږي، علمای زوړل کیږي، په افغانستان کې هم هر څه امکان لري او دا د شک لري خبره نه ده. ځکه چې ایران له هغه عمره امکانات او ټکنالوژۍ سره هیڅ یې مونږ شکر افغانستان پاته فضا یې د خلکو په لاس کې دم دا اوس. نو زه فکر کوم چې شاید په ځینې مسایلو کې د بیا کتنې لپاره دغه کس مشان را غوښتل سوي وي چې په فکر وسی. ځکه دلته غټه ستونزه متاسفانه دا ده که طالب مشران دا ستونزې نه دي زیږولي، خو هغه خلک چې په ټیټو سطحو کې دي خلک متاسفانه د دوو دو خلکو ترمنځ فاصلې ډېرې زیاتې کړې دي.
او په داسې حال کې چې د پی ټی ایم لخوا د 11 اکتوبر د لوی جرګې رابللو اعلان په کوزه پښتونخوا کې د پښتونستان په نوم د یو جلا هیواد د لرلو بحثونه راپورته کړي، بلخوا له دغه اعلان وروسته د ګڼو ملتپالو مشرانو بیانونه هم بدل شوي دي. د ګیلمن وزیر تر قتل وروسته تر دې دمه د پښتنو ګڼو غونډو کې د پښتونستان بیرغ پورته شوی او د پاتونونو غونډو پر لتون لړۍ هم مومندونه ډیر تر رسیدلې ده. خو هلته د پښتنو ګڼو مشرانو محمود خان اڅکزي، سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او پورستیو کې افراسیاب خټک د دایې ناشونی بلل او د پاکستان د قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقوقو د تامین او پاکستان سره د اوسېدو غوښتنه کړې ده.
اول مسئله پښتونستان بسیار پیش مطرح بود وقتی که یعنی در 70 سال پیش بعد از ایجاد پاکستان، تاسیس پاکستان، در اون وقت ایش وارا بلند میشد. حال فکر نمی کنم که چیزی پښتونستان علیحدہ مطرح هست. ما تا جایی که ما میفهمم
عوامی نیشنل پارٹی اگلے مہینے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گی جس میں پاکستان کے تمام مکتب فکر پارٹیوں کو بلا کے یکجہ کر کے انشاءاللہ یہ دو تین مسائل، ایک پاکستان کا جو وسائلی مسائل ہیں، پاکستان کے جمہوری مسائل اور پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل.
صرف پختونستان خبر کا زمین موقف پہ واضح دے
خدا سے موقف تھے پختونستان بانے
پختونستان زمین منصور برخان تھا
پختونستان سے دے
دا خباغ جاتا پتہ یہ چیزوں کی ویدی جمہوری پختونستان جوڑاو
بلخوا محمود خان اڅکځي چې تازه د عمران خان ګوندیز ائتلاف ته ورګټ شوې ده تیرونه ټینګار کړ چې پاکستان باید په پاوز او نورو ټولو برخو کې پښتنو ته د خپل هوادوالو په حیث مسولیتونه ورکړي. هغه په ناڅاپي ډول د پی ټی ایم لملاتړ نه هم مخ اړولې او تیرونه د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو خبر اعلان سره له خبرو هم ډډه وکړه.
کیو خاموش ہے کیا وجہ ہے کس نے خاموش کرا ہے کس نے کچھ کہا ہے اس طرح
آپ کا لکھن نمبر کیا
علی وزیر جس طرح مطلب اس کو گرفتار کیا مطلب پمز اسپتال سے ایمرجنسی سے پولیس والے وہاں پہ جس طرح آئے مطلب خاموشی
خو مفتی منیر شاکر چې تیر ونه د مخپټ وسلوال لخوا پرده د بریډ له هڅې وروسته پاکستان لپاره د قربانی ورکولو په بیان ګڼ فعالان غوسه کړي وو. په خپل وضاحت کې ویلي د پښتنو لپاره د غک پورته کول لامل ستونزو سره مخ دي او خبره ناسمه اخذ شوی بلکې د وطن پښتونخوا دا او سر به هم د پښتنو او پښتونخوا لپاره ورکي.
من کله کله بلور چرته ما یو ویډیو کړي من خدا ول نه دا وای چې پښتونخوا زمونږ وطن دی پښتونخوا زمونږ علاقه ده پښتونخوا زمونږ خاوره ده من پاکستان سره ځان په دې خبره نه تړو یوازې من دا ګور چې نن نسل کال مخکې یو نیم سل کال مخکې دا پښتونخوا په افغانستان کې شمار و دې پښتونخوا ته نن یو نیم سال کال مخکې چې نوم کې خدای کېده افغانستان او د افغانستان سره
بلخوا په کوزه او بره پښتونخوا کې یو شمېر فعالان وایي د 10 اکتوبر د جرګې ناکامول لپاره په لویه کچه باندې هڅې روانې دي او د یو شمېر مشرانو دا ډول څرګندونې د پښتنو د سترې قومي جرګې د راټولېدو د مخنیوي لپاره کیږي.
یو سوال د خپل ولست قوم د خپل خبرو نه مخکې یا ولست دا مې ربانی وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته را گزاره کوي د چا په دیوال باندې د پاکستان جنډه لګېدلې زب او لدل څه چونه واخلم چونه ولا وار کوي نور موږ دا جنډې نه پرېږدو.
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ تود بس دا و چې امریکا کې یو بل پاکستانی وګړی په لوړه کچه ترهګریزو پیښو او پر ډونالډ ټرمپ وسلوال برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. دا له ایمل کاسی، عافیه صدیقی او ابراهیم پراچا وروسته څلورم یا پنځم پاکستانی وګړی دی چې د امریکا په لویو ګټو او د امریکا په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د تراحۍ په جرم نیول کیږي. په ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو ویلي د ټرمپ راتګ به له دې پیښې وروسته له پاکستان سره د واشنگټن اړیکې لا زیاتې زیانمنې کړي خو نورو بیا امریکایي ادارې متوجه کړي دي چې دوی باید فکر وکړي چې ولې امریکا کې د سترو بریدونو په تړاو په یوازې پاکستانی وګړي نیول کیږي. برعکس د هغه افغان مهاجر ویډیو بیا له افغان ټولنیزو رسنوالو شاباسي ګټله چې د پاکستان له دفاع وزیر سره یو ویډیو کې بحث کړي. د پاکستان دفاع وزیر له دغه زلمی افغان غواړي چې پاکستان زنده باد ناره وهي خو هغه ورته ویلي لومړی ته افغانستان زنده باد وایا بیا یې زه درته د پاکستان زنده باد ناره کوم.
یاري ته پاکستان زنده باد کا ناره لگاو افغانستان کا
نارا لگا دے زندہ باد.
آپ پاکستان میں رہتے ہو نا بیٹے تو پاکستان کا نعرہ لگاؤ نا.
بل موضوع په کندوز کې دا غو طالب پلو کلیو د خلکو د شکایت واچې وای د مولوی جلال په نوم یو طالب ځایي مسول دوی ل خپل ودانی او استل غختل خو په دې وخت کې چې خزو د مراد په خاطر قران کریم په سلکور رئیسله هغه هم تر غورځولې دوی وای طالبان نوې کورونه ډنګول او د قران کریم له غورځېدو وروسته چې خلک غوسه شوي او کوچنی خوډب شوه دي طالبانو پرې ډزې کړې دي چې درې ته نام وګړي پکې وشتل شوي. په ټولنیزو رسنیو توند نیوکې شوي دي چې طالبان د خپلو پلویانو او هغه ولس خاطر هم نه کوي چې یو وخت دوی ته پناه ورکوله. دغه راز فعالان ویلي د قران کریم به حرمتي ورته په هغه رژیم کې د حیرانتیا وړ ده چې په خپل د قران کریم د اعلان خبره کوي.
ای شکل سو بارے اول چې بل از مش په کار به کار نه لري مش راینو چې پکو اما چې پکو نو زما پکو نه کې علاقه خیر در کی رااله موبایل مو بلی کو سی تراله شو کو سی تراله صاحب لو در ترنان دی کی د تاسو سره راو وته چې خپل بصراوی کې ناشتي وي حتی قران وته حتی د غیوان سیاسره چې په پوری ولا د قران ذکر ته ولر نو دته کدته خلکو یو تشنوت کړي یا خشک کړي یا جنجال کړي په مورد کې د سره نه کړي په مورد کې د قران یو
د ټولنیز رسنیو بل ګرمه موضوع د کرکټ په ملي لوبغاړي احسان جنت د بندیزونو د لګیدلو وچې خلکو په کرکټ کې د فساد د مخنیوي لپاره کله کې غوښتنې پکې کړې دي د کرکټ بورډ کار سرچینو ازادي رادیو ته د نوم نه خودل په شرط ویلي دوه نور لوبغاړي هم چې د کابل پریمیر لیګ کې میچ فکسینګ یا د پیسو لپاره د غوره نه لوبیدنې ډیلونه کړو قضیه تر پلټنې لاندې دي او بندیزونو سره به مخ شي بلخوا د کابل پریمیر لیگ مشر عبد اللطیف ایوبی ازادي رادیو ته په لیکلو پیغامونه کې ویلي په دغه لیک کې د لوبغاړو د مالی فساد موضوع فردي دا او د لیگ په معیار پورې اړه نه لري بلکې د دوی لاسونه په دې برخه کې سپین دي د ټولنیزو رسنیو یو بل موضوع د میدان وردګ ولایت په جلریس کې د طالبان لغوره اخلاقي چلن نه په متاثر کېدو د اکوادور د یو سیلاني د مسلمانې دوه چې طالبانو فعالانو یې پراخ هرکلی کړی دی دغه سیلانی چې اندرس نومیږي طالبانو پرې له مسلمانېدو وروسته محمود نومیښی دی او په غاړه کې ورته ګلان اچولي خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي دا څنګه طالبان دي چې له ښو اخلاقو یې پرله پسې بهرني وګړي متاثره کېږي او مسلمانېږي خو د خپل هیواد 8 میلیونه وګړي ترې تر اوسه هیواد پرېښودو ته اړ شوي او لا هم خلک درګرده د افغانستان د پرېښودلو هڅه کوي
چک پاین او مجاهدین خو الحمدلله بسیار هر جای که از مجاهدین بسیار اگر رویه نیک میکنه قدیم مردم بسیار رفتار خوب میکنه اینکه یه مجاهد موتر بوده قدیم روی نه که مجاهدین که دیده بیدی از موتران گفته ما تا میشیم قدسی ها میرم باز اینجا آمد در قماندانی در اینجا که آمد این در اینجا آمد گفت که یادر مجاهدین برای ما بسیار روی خوب کرده ما از مجاهدین بسیار رضایت داریم ما میخواییم که در اسلام مشرف شیم
دلتا الحمدلله دلتا در کلمه در شهادت و خود رسوله او پا 15 وقت المانزه که پا جمع که در حاضر و او دلتا ا دې او داس طریقه د غسل طریقه او د کلمې اجمالی معنی او تفصیلی معنی په دې باندې د ته معلومات ورکړل شو
نه
تیرونه غالبا د بادغیس ولایت د طالبانو د هغه ویډیو خپرېدو هم تون بحثونه جوړ کړی و چې په کې لیدل کېږي ځایی طالبان د یو دفتر په ډیره کې سر راټول شوي دي او ایرانی سندره په ګډه زمزمه کوي فعالان ویلي موسیقي ک طالبانو په افغانستان کې حرام ګرځول نو بیا ولې د دوی د خپل کسانو د موسیقي پر لپسې ویډیوګانې خبريږي او دوی د خپل پوسټو ترڅنګ حتی دفترونه د بندرونو په ډیرو باندې بدل کړی دي او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې بیا دای دي چې ټي ټي پی اعلان کړي چې سمو د وړاندې په باجوړ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا په وسمت کې ژوندې خښشوي طالبان له 8 ساعت بند پاتې کېدو وروسته بیرته ژغورل دي ټي ټي پی دغه دوه جنگیالي ویډیو مرکام په دوه قسطونو کې خبره کړي او روخانه کړي چې دغه دوه جنگیالي په معجزاتي ډول لوي وسمت نه بلې ته وتلی او ژوندې ژغورل شوي دي دغه طالب جنگیالی ویلی پاکستانی ځواکونه ورپسې کرینونه راوستي وو او د دوی ورسره نخته هم کړ د خو د تسلیمۍ نه ورکول عملی په رسمت کې ګرنیټونه ورواچول او خاورې پرې واړول چې دوی پکې پټ شوی یو ونه وړاندې پاکستانی ټولنیز شبکو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې پاکستانی ملیشیا په باجوړ کې د طالبانو په دوه محاصره شوی جنگیالی او د کرینونو په مرسته خاورې اړي ټي ټي پی هغه مهال وویل دغه جنگیالی د ژوندۍ خښولو غج به واخلي او بشری فعالانو هم دا کار غندل او بل جالب خبر هم درته لرم چې د مصر د تورزنی اتلی ندا حافظ اعلان کړی دی چې د سکال اولمپیک سیالیو کې د سرو زرو مډال په داسې حال کې وګټه چې د وو میاشتو ماشومی هم په ګیډه ندا حافظ چې شپږش کلنه ده په ګیډه ماشومی د نړۍ تر ټولو کوچنی انسان شو چې اولمپیکی سیالیو کې ونډه حساب شو اغلی رضا حافظ په خپل انستګرام لیکلی د تورزنی د سرو زرو د مډال ګټل لپاره په رنګ کې لمر سره مقابل لوري ته ولاړ یو لوبغاړی نه دی جنگیدل بلکې موږ درې کسانو چې د اولمپیک د سرو زرو مډال لپاره مو په خپل منځ کې سیالي وکړه هغه ویلي ځکه یې خپل په ګیډه ماشوم سره سیالیو کې ګډون وکړ چې نړۍ ته را روان ماشوم په فزیکی او عاطفي لحاظ له سخت او لوی مبارزو سره آشنا شي او د چین د ملکی اړیکو نړیوال پونتون بیا په لومړي ځل یو حیرانوونکی اقدام کې د واده کورنۍ ژوند د اولادونو دراوړنې او روزنې پونځي جوړ کړی دی په دغه پونتون کې به تر څلور کلنۍ زده کړې وروسته فارغانو ته د واده لیسانس سند ورکول کیږي. د یاد پونتون چارواکو ویلي د واده د خدمتونو مدیریت په دې پونځي کې به د سږ کال سپتمبر نه د محصلینو جذب او صنفونه پیل شي او هدف یې ترې دا دی چې ځوانانو کې د واده کولو او د ماشومانو د زیږون فرهنګ لوړ کړي. دغه مسلکي فارغان به بیا ټولنې ته استول کیږي چې د چین ځوانان له بې واده ژوند تیرولو څخه د واده ژوند ته وهڅوي او له دوی سره د کورنیو په جوړولو او اولادونو په پیدا کولو کې مشورې شریکې کړي. د پونځي ته به په لومړي کال کې د دولس ولایتونو او بیا زده کوونکي جذب شي. خو د چین په ټولنیز میډیا ویبو کې بیا چینایي ځوانانو دغه پونځي د ایجاد غندنه کړې ده او ټینګار کړی ده چې د ټولنې د نبض بدلولو لپاره دا ډول هڅې ناکامې دي او نه باید چینایي ځوانان پکې برخه واخلي. نو په همدې سره د نن ومو ورځ مران غاړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره او څپو له سید شینواري سره د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې ومو ورځ سره مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.